السلام علیکم د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله ته شرح لست د خبرونه ز فر بازار د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم تم ازګر شپږ بجې دي په دې نیم ساعت کې اوري چې ولسمشر حمید کرزی د جمهور ریاست دواړه کاندیدان هڅولې چې یوې وروستۍ موافقې ته سره ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې احتمالا سبا ته به د رایو د تفتیش پروسه پای ته ورسوي. د افغانستان د انتخاباتو په تړاو نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه دي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټولو رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د پروسې د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کابل ته د ولسمشر اوباما پیغام ورساوه چې د قدرت د سیاسي قدرت د سولهیز انتقال ټینګار کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن وویل چې د امریکایي خبریال ستیون ساتلوف وژل کېدل له وحشت او تشدد ډک کار و او د اسلامي دولت په نوم په عراق او سوریه کې وسلوالو ته خبرداري ورکړی چې د امریکا لاسونه به ور ورسیږي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان کړی چې په دې هیواد کې د انتخاباتو د ټولو رایو د شمیرنې او تفتیش بهیر غالبا سبا ته بشپړیږي. په عین حال کې ولسمشر کرزی نن یو بیا د دولت د ریاست لپاره د دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدي سره خبرې کړې دي. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي ښاغلی کرزی پر دواړو کاندیدانو غږ کړی چې ژر تر ژره د انتخاباتو د پایلو په اړه موافقې ته ورسیږي. نن د اشرف غنی احمدي د انتخاباتي ډلې غړي احمد ضیا مسعود خبرداری ورکړ چې د انتخاباتو په اړه داسې هره ملي چې په هغه کې د افغانانو رایه نوي بحران رامنځته کولای شي.
تعاملاتی که در طول 15 سال گذشته با وجود آمده این از بین ببرن، ملت ما با او جواب دندان شکن خواهد داد.
د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم هم پر مدني حرکتونو ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په کابل کې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو په ګډون له یو شمېر افغان چارواکو سره د افغانستان د انتخاباتو د لانجې په اړه خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې دغه لوړو به امریکایي ډیپلوماټ په افغانستان کې د سیاسي قدرت د سولهیز انتقال په اړه د امریکا د ولسمشر پیغام کابل ته رسولی. او د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل ښار ته نږدې د دیربان په سیمه کې پر یو شمېر ښځو د جنسي تیری او د غلا په ارتباط نیول شویو کسانو ته به ژر تر ژره د هغوی سزا وټاکل سي. لوی څارنوالي ویلي چې د دې کسانو دوسیې څېړل شوي دي او ستره محکمه به ژر حکم ورباندې وکړي. په دې ارتباط لږ تر لږه اته تنه نیول سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د امریکایي خبریال ستیون ساتلوف وژل کېدل وغندل له تشدد او وحشت ډکه پیښه بللي او د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ته چې د خبریال وژلې خبرداري ورکړي چې د امریکا لاسونه اوږده دي او عدالت په ځای ونیسي.
Whatever these murderers think they'll achieve by killing innocent Americans like Stephen.
دا وایي هر هغه څه چې دغه سي قاتلین فکر کوي چې د داسي ستيفن پاتیر د داسي بیګونا امریکایانو په وژلو اعتراض کولای سي ناکام دي. خو وي ناکام سوي ځکه امریکایان لکه د نور نړۍ خلک د دغه سي وحشیانه کار څخه په قهر دي او دغه سي وحشتناک کارونه موږ سره متحد کولای سي. د عراق او شام اسلامي ډلې په نوم د وسلوالو ګروپ پرون یو ویډیو خبره کړه چې په هغه کې د دیرش کلن امریکایي خبریال ستیون ساتلوف د وژلو صحنه ثبت کړې وه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي هڅه کوي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په سوریه او عراق کې د وسلوالو ډلو چې ځانته اسلامي دولت وایي سیمې ته په یو دوامدار ګواښ تبدیل نه سي. ولسمشر اوباما د دې سوال په ځواب کې چې ایا په سوریه کې به د دغه وسلوالو پر ضد هوایي حمله کوي نن په تالین کې خبري اعلان ته وویل امریکا به د داسې وحشیانه تهدید پر ضد په مبارزه کې د نړیوالو د هڅو شریک پاتې سي. د روسي مطبوعاتو ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې ISIS په یو ویډیوي پیغام کې چې پر انټرنیټ خپور شوی خبرداري ورکړی چې په چچن او د روسي د شمالي قفقاز په نورو سیمو کې به چې زیات مسلمانان اوسي حمله پیل کړي. د روسي مطبوعات وایي چې دغه ویډیو د العربیه تلویزیونی شبکې چې سعودي عربستان مالیم لا تړکوي خبره کړي او ویډیو په روسي ژبه ژباړل شوی ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هیله څرګنده کړې چې اوکراین او هلته د روسیې پلوي کوونکي وسلوال به چې په ختیځ کې جنګیږي د جمعې په ورځ په خبرو کې پر یوه اوربند موافقه وکړي. عبدالنجې د پای ته رسولو پر یوه پلان به موافقه وکړي. پوتین وویل دواړه لوري باید د یو بل پر ضد پوځي عملیات ژر تجربه بند کړي چې د اوربند د موافقې یوه برخه ده، او د اوکراین حکومتي ځواکونه هم باید له هغو ځایونو ووځي چې پر ملکي خلکو حملې ورڅخه کېدلی سي. د امریکا ولسمشر براک اوباما نن د بالتیک پر غاړه د پرتو هیوادو استونیا، لیتوانیا او لیتویا رهبرانو ته ډاډ ورکړی چې متحد ایالات د دې سیمې امنیت ته خپل تعهد هیڅکله نه ماتوي او په ناټو کې د دغو متحدینو دفاع به کوي. اوباما نن د استونیا په مرکز تالین کې د خبرو پر مهال وویل چې روسیه په اوکراین کې له تشدد کار اخیستی او استونیا به هیڅ وخت داسې یوه تهدید ته یوازې پاتې نه سي. او د پاکستان پوځ نن وویل چې لږ تر لږه 900 تنه وسلوال په تیرو څو میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان او د القاعده سره د ترور ډلو پر ضد په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. د پاکستان پوځ نن ویلي لږ تر لږه 200 عسکر په دغو عملیاتو کې وژل شوي او 298 تنه زخمیان دي. د پوځ اعلامیه په دغو عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 3.5 په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې احتمالا سبا ته به د رایو د تفتیش پروسه پای ته ورسوي.
تمام معاملات تا دیروز تفتیش و شمارش مجدد شده با 21343 صندوق رای دیگی میرسه که احتمالاً فردا تا آخر روز این روند با پایان میرسه.
در افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا د رایو د تفتیش په چکلس کې د یو لړ ستونزو خبره کوي. سبا ته د ناټو مشان په ویلز کې د ورځنۍ غونډه پیلوي. افغان چارواکي د غونډې په اړه سوای
د ناټو غونډه د افغانستان لپاره له څو جهتونو اهمیت لري.
نور مطلب هم لرو، تر پای مو ملتیا وکړئ. ولسمشر حامد کرزی د جمهور ریاست وړ کاندیدان هڅولي چې وی ورستي موافقه ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تحول او تداوم ډلې یو لوړ پوړي غړي خبرداري ورکړي چې د انتخاباتو پرته هر ډول سیاسي معاملې به په هیواد کې بحران رامنځته کړي. احمد ضیا مسعود چهارشنبه پر ورځ په کابل کې په یو مشورتي غونډه کې د وینا پر مهال له ټولو سیاسي ډلو وغوښتل چې د انتخاباتو د روان بهیر احترام وکړي. خو د اصلاحاتو او همپلنې ټیم بیا د شاغلي مسعود ورستي څرګندونې د هغه شخصي نظر بللې. قسیم سولمال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
ولسمشر حامد کرزی له کاندیدانو سره په تازه لیدنه کې دواړه یوې ورستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره هڅه ویلې دي. د جمهور ریاست د خبر شوی بیان لمخي ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه پر ورځ له اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره په لیدنه کې ویلي هر نهایي توافق ته چې دواړه خواوې ورسیږي د بیم لا تړ وکړي. د پداسال کې د تحول او تداوم ډلې یو غړی ویلي په افغانستان کې د سیاسي قدرت د لیږد یوازینی لار انتخابات دي. احمد ضیا مسعود د چهارشنبه پر ورځ په مشورتي غونډه کې ویل هیڅوک د حق نه لري چې خپل غوښتنې پر نورو تحمیل کړي. نوموړي د اصلاحات او همپالنې له ټیم څخه وغوښتل چې ملي مسایل دي د اساسي قانون په رڼا کې د خبرو له لارې حل کړي او د انتخاباتو نتایجو ته احترام وکړي.
یګانه راه حل منطقي رسیدن به قدرت سیاسي
مزدوی سیاسي قدرت ته د رسیدو لپاره یوازینی منطقي لار انتخابات دي. په همدې خاطر د روان بهیر لپاره زموږ ټینګار دا دی چې د ولسمشر انتخاباتو ته باید ټولو ډلو له لوري د سیاسي قدرت د لیږد او سولیز میکانیزم په توګه احترام وسی. شغلی مسعود ویل د اصلاحات او همپالنې ټیم تل وایي چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د تحول او تداوم د ټیم لخوا پراخي درغلی سوي، خو په وینا د تفتیش وروستي بهیر دا ثابته کړه چې همدغه ټیم زیاتی درغلی کړی دی. نوموړي د غرض د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې په خپل وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د شنو او نارنجي حرکتونو په اړه د بلخ د والی عطا محمد نور د روسي څرګندونو په ځواب کې شغلی مسعود ویل چې دوی د خلک له دا ډول حرکتونو نه ویروي که نه نو له غشمتونکي ځواب سره به مخامخ سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال ډاګ فرانتس د انتخاباتي لانجو د حل لپاره په کابل کې دی. د احمد ضیا مسعود د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویلي چې دا د نوموړي شخصي نظر دی او هغه یې ناسمې بللې. دغه ټیم یو ویاند سید آقا فاضل سنچراکی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
اصلاحات همگرایی نیست که با زور میخواد خواستای خود تحمیل کنه.
دیوای داده اصلاحات و همپالن تیم نده چی با زور خپل غشتنی تحمیلوی، بلکه د تحول و تداوم تیم د انتخابات کمیسیون او د جمهوری ریاست ارګ دی چی غواړي په زور پر ملت خپل غشتنی تحمیل کړي. موږ غواړو حق ترلاسه کړو او عدالت پلی سي، خو په خوشنۍ سره چې زموږ زور په حاکم تیم چی پیسې او قدرت هم ملاتړ لري نه رسیږي. سنچرکی همدرس ویل چې د ملي وحدت حکومت او د انتخاباتو د تفتیش د بهیر پاړه ل نړیوالې ټولنې سره په پراخ پیمانه د دوی خبرې جریان لري. دا په داسې حال کې ده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د انتخاباتو د تفتیش بهیر پای ته ورسوي.
د غرض د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو غړی وایي چې امریکا د هغې موافقې د ژغورلو لپاره نوې هڅه پیل کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړیتوب د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ رامنځته سوې ده. د عبدالله د ټیم یو لوړ پوړی غړي محمود سایقل روی تر سرشانس ته ویلي چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا جوړه سوې څلور کسیزه کمیټه خبرې مخته وړي او موږ دې خبرو ته ډېر خوشبین یو چې د ملي وحدت په نوم د حکومت جوړولو او د اجرایوي پوسته صلاحیتونو په اړه به د دواړو ټیمونو دریتون سره نږدې سي. دا تل د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډاک فرانس د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو پروسې د کامیاب کولو لپاره کابل ته راغلی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي هم په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو لانجه به د نړیوالې ټولنې په هڅو سره ژر حل سي. له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وویل چې امریکا به پرې نږدې چې کاندیدان او په ځانګړي ډول ملاتړ یې په افغانستان کې بحران جوړ کړي. رضوان مراد له نوموړي سره مرکه کړې ده.
د افغانستان انتخابات د امریکای په مرسته ترسره شوې دي. دوه ځلې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر هم په دې اړوند کابل ته سفر کړی او دواړو نمایندانو سره خبرې کړې وې. نو زه فکر کوم چې دا پروسه به امید دی چې په دې دوه درې ورځو کې یو نتیجې ته سره ورسي. که څه هم متاسفانه په دواړو ټیمونو کې داسې خلک او ډلې وجود لري یا د هغوی وړاندیزونه متاسفانه هغه په دغه ټاکنو کې فیصله لاسته نه راځي.
که چېرته فرض کړو چې اختلافات پر ځای پاتې کېږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی به څو ورځو کې نتیجه اعلان کړي، دا نتیجه یا دا راتلونکی حکومت د هغې مشروعیت به څنګه وي؟ آیا په دې اړه پوښتنه نشته؟
ګورئ، دلته دغه کومه پروسه چې د انتخاباتو کمیسیون به امزلي په لاره اچولې ده، په دې کې نړیوال ناظرین دي، د ملګرو ملتونو استازي دي، د اروپایي اتحادیې ناظرین دي، داخلي مشاهدینو ناظرین دي، او بیا یو شمېر فرمولونه دي چې په هغوی باندې دواړو نوماندانو تفاهم سره کړی دی. یعنی دغې نه که اوس هر یو په شا کېږي، زه فکر کوم چې هلته ملګري ملتونه د شاهدانو په توګه او د عیني ناظرینو په توګه چې هغوی خپله په دې پروسه کې شامل دي او نړیواله تجربه یې دې ټاکنو ته انتقال کړې ده، نو په هر صورت د دې پایلې کې کله چې نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ دي، نو زه فکر کوم چې زموږ دا دوه ګروپونه هم باید په دې متعقین شي چې دوی باید هم پرې صلاح شي، او که دوی هر یو د دې نه دغه تخطي وکړي او وایي چې موږ دا نه منو، نو زه فکر کوم چې د نړیوال غبرګون سره دوی مخ کېږي. مخکې د مخکې امریکا دوی ته دا خبر ورکړی دی که تاسو چېرته د ملي وفات ملي وحدت حکومت نه جوړوئ، هیڅ صورت سره د امریکي مالي او نظامي مرستې به تاسو ته جاري نه وي.
احمد ضیا مسعود چې د اشرف غنی په ټیم کې دی، دی وایي چې د ملي وحدت د حکومت په اړه خبرې نور فایده نه کوي او د انتخاباتو نتیجه چې هر څه وي باید کاندیدان یې ومني. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله د ټیم کسان په خاص توګه د بلخ والی هم څرګندونې کړې دي. ستاسو په فکر باندې نړیواله ټولنه او په خاص توګه متحده ایالات به واقعي پریک دي دا خلک چې په افغانستان کې بحران جوړ کړي؟
افغانستان اوس د 1992 کلونو په څیر نه دی. دلته پوهیږئ چې دا اوس هم مالتا چې خبرې کوو د 40,000 نه زیات نړیوال عسکر حضور لري. دغه کسان چې اوس په زور کې دي، دا د دې نړیوالې ټولنې د حضور د برکته دوی پیسې او قوت پیدا کړی دی. په هیڅ صورت سره د نړیوالې ټولنې سره په تصادم کې ځان نه رامنځته کوي. دوی ګواښونه کوي چې امتیازات ترلاسه کړي او په دې کې بعضې مقامونه ترلاسه کړي، اما واقعي توګه دا هغه کسان دي چې د امریکې د B-52 تر وزرو لاندې افغانستان ته راغلي دي. دوی څنګه د هغوی د نظریې په وړاندې مقاومت کوي؟ زه یقین نه لرم.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ بلخه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې احتمالا د رایو د تفتیش پروسه به د پنج شنبه په ورځ یعنی سبا پای ته رسیږي. د دې کمیسیون وایند نور محمد نور د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان وویل چې تر دې مهاله د رایو 93% صندوقونه څېړل شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې تر اوسه د 15,000 چکلسونو او د نتایجو جدولونو په اړه اعلاني پریکړې شوې دي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحبه په رپورټ کې.
سره له دې چې د جمهوری ریاست کاندیدان د انتخاباتو د سیاسي بهیر په اړه کومې پریکړې ته نه دي رسیدلې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ممکن د رایو د تفتیش بهیر د پنج شنبه په ورځ پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د چهار شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې تر اوسه له 93% څخه د رایو ډیر صندوقونه څېړل شوي.
ځانګړو محلونو شمیر د تیر ماښام تر ناوخته پورې 3,946 ته رسیږي. ټول هغه محلونه چې تر دې مهاله تفتیش شوي 1,303 د رای ورکونې صندوقونه دي چې احتمالا دا بهیر به د سبا تر ناوخته پورې بشپړ شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د پنج شنبه په ورځ د رایو د تفتیش بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکوي چې د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم یو ځل بیا ګواښ کړی چې که د دې ټیم غوښتنو ته پام ونه شي نو دوی به د انتخاباتو د تخنیکي بهیر تر څنګ له سیاسي بهیر سره هم پریکون اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د 14,000 چکلیستونو او د نتایجو جدولونو په اړه علني پریکړې شوې. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه وویل
در مجموع کې پر 2,355 عادي محلونو جلسو کې پریکړې شوې او 2,315 شپېته هغه محلونه وو چې په ځانګړي ډول سیړل شوي چې تر اوسه د ټولو محلونو 40% جوړوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې ډېر ژر د رایو د تفتیش د پای ته رسیدو خبر ورکوي چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویلي د انتخاباتو هر ډول نتایج چې د دې کمیسیون له لوري اعلان شي ورته به د منلو وړ نه وي. خود افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي چې دوی د انتخاباتو په تخنیکي بهیر کې د کاندیدانو هر ډول پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي.
د افغانستان د انتخاباتو اړوند او نور مسائل تاسو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم لوستلای او لیدلای سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کامی ازادي راډیو ټکی اورګ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان او د اف ام پر 3.15 صفه اوازې اوریدلای سي. بیا هم په انتخاباتو کې تم کې جو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د رای د تفتیش په چک لیست کې ولر ستونزې پیښې شوې دي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي د ځینو محلونو د رایو ذکر شوی نه د رایو د تفتیش له چکلستونو سره برابر نه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه لا څه ویلو ډاټا وکړه، خو یوازې دومره ویل چې په دې برخه کې به څېړنې وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چکلستونو په برابرولو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو پر اجراتو انتقاد کوي. د دې کمیسیون مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د رایو د باطلولو په اړه د شکایتونو د څېړنې په 15مه علني غونډه کې خبريالانو ته وویل، په ځینو مواردو کې د رایو د تفتیش نتایج له چکلیستونو سره ډیر توپیر لري. د دې کمیسیون مرستیال ریدا عظیمی وویل چې په دې برخه کې بې پروايي د بې عدالتۍ په معنا ده.
واقعا چکلیستونه ستونزې لري. هر چا چې دا چکلیستونه ډک کړي بې مسؤلیته پرمخ تللي. کله چې په یو صندوق کې یوه رایه هم نشته نو څنګه له نورو سره پرتله کېدای شي؟
په عین وخت کې د تحول او تداوم د ټیم مسؤلین د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په ځینو کارکونکو تور لګوي چې د چکلیستونو د برابرولو په برخه کې غیر مسلکي چلند کوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په دې غونډه کې د تحول او تداوم د ټیم استازي سید حبیب هاشمی وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه یې څو ځلې غوښتي چې د چکلیستونو ستونزه هواره کړي، خو د ده په خبره چا ورته پام نه دی کړی.
زمانی که ما فیصله کمیسیون انتخابات می بینیم و برخورد
کله چې موږ د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه وینو او کوم چلن چې هغه یې له چکلس سره کوي غیر تخنیکی او غیر مسلکی وي، د همدې لامله پرې قناعت نکو. د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې مشکایتونه درج کړي. دوی وایي کومې برخې چې ناڅرګند دي د انتخاباتو له کمیسیون به رسمه استعلام وکړي.
بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې موضوع لپاره خپل استازی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غونډه ته لیږلی او د معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته به په دې اړه اجراءات وشي. د رایو چک لیست له ټاکل شوو شپاړسو معیارونو څخه یو دی چې دواړو کاندیدانو پرې موافقه کړې او د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو په برخلیک ټاکلو کې اساسي رول لري.
تاسو لا پیغامونه نه
اختیار د خارجانو په لاس کې دی او تاسو هیڅکله په افغانستان کې بچی نه شئ کولای، نو تاسو استعفا وکړئ په افغانستان کې به د افغانستان بچی او چې په افغانستان کې روزه شوی او د دې خاورې او د دې ملت په پیغام کې هغه په افغانستان کې بچی کی تاسو هیڅکله نه شئ کولای.
زه محمد اجان د لوګر ولایت څخه تاسو ته پیغام درګم چې قومي مشران زمونږ په هیواد کې ډېر غټ رول لري لکه په تاریخ کې ثابته کړې ده. قومي مشران هغه د کندهار، د ننګرهار، د ننګرهار، د پکتیا مشران دي خپل منځ کې سره کښېني او د انتخاباتو په اړه دی یو ګډ تصمیم ونیسي تر څو هیواد د راتلونکو مشکلاتو څخه وژغورل شي او چاته اجازه ورنه کړي چې خپل سري کارونه د خپلې شخصي ګټې په اړه خپل د هیواد ګټې قربان کړي.
زما هیله دا ده چې وزیر دفاع بسم الله محمدی د رئیس جمهور په صفت او شیر محمد کریمی د وزیر دفاع په صفت په څلورویشتو کې باید داسې کودتا وکړي چې ټول ولیان لرې او په ځای نه جنرالان ودروي او کودتا وکړي. مقصد دا ده چې نظامي حکومت جوړ شي، دیموکراسي په دې کې نه راځي، نه دا په اسلام کې شته په دیموکراسي کې شته چې ته کامیابېږې نه او په زور ځان کامیابوې.
د یو شمیر اوریدونکو نظر نو مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتي لانجې د اوږدېدو په تړاو یې زموږ سره شریک کړی و. ورځو د ناټو غونډې ته ډېره هیله کېده چې د افغانستان نوی ولسمشر وکولای سي په ویلز کې د ناټو له مشرانو سره په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو د انتخاباتي بهیر بشپړ نه سو او اوس به د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي په دې غونډه کې ګډون کوي. ټاکل شوې ده چې سبا د ناټو د غړو هیوادونو مشران د بریتانیا په ویلز کې دوه ورځنۍ غونډه پرانیزي. په دې غونډه کې د نړۍ د نږدې څلوېښتو هیوادونو مشران راغونډ شوي دي. دغه ناسته د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري دا پوښتنه احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزی څخه د مرکې په پایل کې کړی ده. ښاغلی ستانکزی په جواب کې وویل
د ناټو غونډه د افغانستان لپاره له څو جهتونو اهمیت لري. لومړی دا چې ناټو په دې غونډه کې دا تصمیم او پریکړه نیسي چې خپل حضور په افغانستان کې وساتي. دومره خبر دا ده چې د افغانستان ملي وسلوال ځواکونه د اوږده مدت لپاره روزنې او سمبول لالبولو ته اړتیا لري. درېیمه خبر دا ده سیمې اوضاو ته که په نظر وکړو، په سیمه کې سیاسي وضعیت او جګړهییز حالات د بدلون په حال کې دي او حتی نوي خوځښتونه رامنځته شوي دي. د ده په پام کې درلودلو سره ناټو به د افغانستان تر څنګ په ستراتیژیک لحاظ ولاړ یو سازمان پاتې شي. دې ټکو ته پام سره زه فکر کوم چې د ناټو دا غونډه افغانستان ته ډېره مهمه
په داسې حال کې چې د افغانستان استازیتوب د افغانستان جمهور رئیس د ناټو په غونډه کې نه کوي، آیا دغه مسله به د افغانستان پر غوښتنو باندې د ناټو په غونډه کې منفي تاثیر ولري؟
تر یو حده پورې، اما تر هغه ځایه پورې چې دل کېږي او ریدل کېږي او په سیاسي لحاظ سره ورته عمق د قضې ته وګوري، ناټو دلته خپلې ګټې لري، ستراتیژیک اهداف لري، لري اهداف لري. په هغه اساس زه فکر نه کوم که دومره لوی بدلون داسې چې هغه که د افغانستان جمهور رئیس وای د هغه مخه یې نیولی یا ډپ کړی وای، زه فکر کوم چې نه باید ډېر ورته بدبین واوسو.
دا خو طبیعي خبره ده چې ناټو خپله ستراتیژي لري، لیکن محترم ستانکزی صاحب، که چېرته افغانستان یو غښتلی هیئت درلودی هلته، یعنې د افغانستان د جمهور رئیس په سطح باندې یو هیئت د ناټو په غونډه کې وای، فکر نه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه به د ویلز په غونډه کې دې ته قانع کړي اوسي له افغانستان سره په پوځي برخه کې مرستې زیاتې کړي؟
ډېره واضح خبره ده، ډېره واضح خبره ده. هر څوک چې سوال خو په معیاري سطح څخه ډیپلوماسۍ کې رواج لري، په دې غونډه کې د ناټو د هیوادونو نه برسېره د نور نړیوالو سازمانونه او ځینو نورو هیوادونو سره د ناټو غړیتوب لري. جمهور رئیسان یا د هغې په سطح صدر اعظمان اشتراک کوي. دا به ډېر ښه وو چې د افغانستان نه هم داسې یو لوړپوړی چارواکی وای، او له هغه شنه چې ناتو پمپ کلری کولیش دغه حیات لا زیات شي انتری وړي او د دې خبر تبیده چې تاثیرات به په وار وار زیات وي.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مو د احمد شیبر مرکه واورېدل. د ویلز په غونډه کې به سبا په سیمه ییز وخت ماپښین پر یوه بجه د افغانستان په اړه خبرې پیل سي. تر غرمې مخکې به د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د غونډې برخوالو ته وینا وکړي او د بریتانیا صدر اعظم به هم د غونډې برخوالو ته شراک لاست وي. د ناټو د غړو هیوادونو مشران به د هغو وشتو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي چې د ایساف په ګډون په افغانستان کې پوځیان لري. په دې پرس کې په دې ترڅ کې به د افغانستان د اوبخشي د اسلامي هیوادو په ډله کې د ترکیې سربېره چې د ناټو غړي ده د عربي متحده اماراتو، بحرین، اردن او مالیزیا استازي هم وي. د ویلز په غونډه کې به سبا د افغانستان د دریو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان او پاکستان استازي هم ګډون ولري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر نن د بالټیک په هیوادونو کې له ولسمشرانو سره د خبرو لپاره استونیا ته ولاړ. جمهور رئیس اوباما په استونیا کې د خبرو پر مهال ویل هغه کسان چې د بیګونه امریکایانو په وژلو غواړي خپل اهداف ته ورسیږي ناکام دي. د اوباما اشاره د امریکایي خبریال وژل کېدو ته و چې پرون په عراق او شام کې د وسلوالو لخوا چې ځانته اسلامي دولت وایي وژل سو. د امریکا ولسمشر دا پیښه وغندله. نور جزئیات فرشته جلال سیوروي.
جمهور رئیس باراک اوباما نن په تعلیم کې خبرې کولې. د امریکایي خبريال سټیون ساتلوف وژل کېدل په شدت وغندل او ویل چې دغه سی بی ګناه امریکایانو وژل به د هغوی قاتلین هیڅ هدف ته ونه رسوي.
Whatever these murderers think they'll achieve by killing innocent Americans.
They way har hagat che da qatlin fikr kawi che da Stephen Patir da beguna amerikayano pawajulo bay tirla sakri hoina kamasawi di mur zaka che amerikayan ham da narid da nuri narid khalko patir da dagasi wahshiyana kartsa pa qahr ni aw dagasi karuna mur la sara mutahid kawi. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په تالین کې دی او هلته د استونیا د ولسمشر سره وکتل. د اسلامي دولت په نوم په عراق او سوریه کې وسلوالو پرونی و ویډیو خبره کړ چې په هغه کې د دوهم امریکایي خبريال سټیون ساتلوف د سر پرې کولو صحنه ثبت کړې و. په دغه ویډیو کې دوی بهرنیو دولتونو ته خبرداري ورکړ چې له امریکا سره د دوی وسلوالو پر ضد په جګړه کې اتحاد نه کوي. دا ویډیو پرون خبره شو او یو نارینه چې تیری امریکایي خبريال ساتلوف ته ورته و نارنج کالی اغوستې و او په ګوندو په یو دشت غونډې ځای کې څرګند شو. د وسلوالو یو قومندان چې ماسک اغوستې و پر خپل پلویانو د امریکا حمله وغندلې او د برمته شوی سړی مری پرې کړې. متحده ایالاتو د عراق په شمال کې د دې وسلوالو پر ضد هوائي عملیات پیل کړی دي. نن په تالین کې د جمهور رئیس باراک اوباما څخه په خبري کانفرنس کې دا پوښتنه وسوه چې آیا دای به د سوریې په خاوره کې هم د دغه وسلوالو پر ضد عملیاتو ته اجازه ورکړي کنه. ولسمشر اوباما وویل چې د امریکا متحده ایالات به د عراق د حکومت د ملاتړ او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې د نړیوالو متحد پاتې سي. د امریکا د ملي امنیت شورا نن تایید کړ چې دغه ویډیو چې پرون خبره شوې د حقيقي د خاطر دی مخکې د خبريال ساتلوف کورنۍ په اعلامیه کې ویلي چې دوی دا ویډیو ولیده او دوی باور لري چې دا رښتینی ده. د امریکا دولتي سرچینو هم مخکې دا خبره کړې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنساکي پرون ویلي و چې کچيري دا ویډیو حقیقت ولري نو دا یو ډیر کرغېړن کار دی. یو ډیر شکلن امریکایي خبريال سټیون ساتلوف تیر کال په سوریه کې وسلواله تشتولای و. دا څرګندېږي چې ساتلوف هم د هغو وسلواله لخوا وژل شوی وی چې تر دې مخکې د بل امریکایي خبريال جیمز فولي سر پرې کړی و او د هغه د وژلو صحنې هم پر انټرنیټ خبره کړې و.
خبری مجله اوري.
د ون پنامه د بیوزلی پرځ ټولنی د نړۍ د شلوستر اقتصادي هیوادونو څخه غوښتنه کړې ده چې د نوومبر د میاشتې په کلنۍ غونډه کې د پیسو د منځلو، رشوت، د مالیه نه ورکولو او اداري فساد پاک لږ جدي پریکړه وکړي. ملالی بشیر نور جزئیات ورکوي.
په واشنگتن ډي سي کې د بيوزلي مدافع ټولنې د ودی په حال کې هوادونو پر اقتصاد د اداري فساد د اغیز په اړه یو راپور جوړ کړی دی. دا راپور د استرالیا په مرکز کانبرا کې د پارلمان لخوا یو غونډې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د امریکا، کاناډا، سعودي عربستان او جنوبي افریقا ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. ون ادارې د استرالیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شلو سترو اقتصادي هوادونو یا جی 20 په غونډه کې چې د نومبر په 15مه او 14مه به ترسره شي او مشري استرالیا کوي د اداري فساد او جرایمو پر خلاف جدي پریکړه وکړي. د دې راپور د اټکل لمخې د شاوخوا 3.5 میلیون وګړو د مړینې مخه نیول کېدای شي که هغه پیسې چې د اداري فساد له لارې له بېوزلو هیوادونو راایستل کیږي پر روغتیايي اسانتیاو ولګول شي. د اسوسییټډ پریس په وینا د راپور لیکونکي ډیوډ مکنایر د نړیوال بانک هغه څېړنې ته هم اشاره کړې ده چې پکې ذکر شوی دی چې له 1980 کال را په دې خوا په نړۍ کې پر لویو مالی رسوایو کې هغه شرکتونه شکیل وو چې څښتن یې نه دی څرګند. راپور وایي زیانونه تر ډیره بریده کمیدلای شي که د شفافیت د زیاتولو لپاره داسې پالیسي چې په څلورو حساسي برخو کې د اداري فساد مخه ونیسي. هغه څلور برخې دا دي: د پیسو منځل، د هغو شرکتونو ثبتول چې څښتن یې نه وي څرګند، د شرکتونو لخوا په طبیعي منابعو کې د مصارفو علني کول، او د مالیې څخه د ځان تیرولو د مخنیوي لپاره د مالیې د معلوماتو په نړیواله کچه تبادله. ون له مالیو څخه د ځان تیرولو او اداري فساد د پیسو معلومولو لپاره درې طریقې کارولې دي. د ټولو طریقو له مخې د لګښت شمیره له 1000 میلیارډ ډالرو څخه تر 2000 میلیارډ ډالرو پورې اټکل شوې ده.